د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دے
دا دی وی او ای ڈیوا خبری خبرونه دا چتا تو ورتا دا واشنگتن ڈی سی نا غوږی نن د نهه سه شنبه ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 2 منیټه دا د دې خبرونه وړاندې کوم کې زم نو شه روان کلندر په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې د سیمیو نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو خو اول مو پام را ګرځوم تر ټولو اهم خبرونو سرټ کوتا د پاکستان د قومي سلامتی کونسل غونډ کې د افغانستان د نوم اخستو پرته ویل شوې دي چې یو هیواد ته به هم د ترهګرو پټن ځایونو ساتلو او اسانتیاو ورکولو اجازه ورنکړي داعش خراسان ډلې د افغانستان سرخار کابل کې د اتوار په ورځ ایئرپورټ ته نږدې د طالبانو په ځواکونو د برید ذمواري منلې ده رویټرز خبري اداره وایي په دغه برید کې تر شلو پورې طالب عسکر وژل شوي وو او د اوکرین دفاع وزارت ویلي د هیواد په مشرقي سیمه دونس کې اوکرایني ځواکونو د راکټونو په بریدونو کې 3 روسي ځواکونه وژلي دي د دې نه وړاندې اوکرایني چارواکو ویلي وو چې د روس سرخار کیف په شمول د اوکرین په یو شمېر برخو کې د روس یو شمېر ډرون جازونه راغورځولي دا اوسرټ کې اوس مو پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته د پاکستان قومي سلامتی کونسل غونډه کې د افغانستان نوم اخستو پرته ویل شوې دي یو هیواد ته به هم د ترهګرو پټن ځایونو ساتلو او اسانتیاو ورکولو اجازه ورنکړي د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتی کونسل غونډه چې پکې د پاکستان د پوځ او د استخباراتي ادارو اعلی چارواکو ګډون کړو په اړه بیګا په یو اعلامیه کې ویل شوې دي چې امنیتي ادارو چارواکو غونډې ته په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت په اړه تفصیل وړاندې کړی دی بیان کې ویل شوی دی د پاکستاني ریاست به ترهګرې ته په پوره طاقت سره ځواب وایي او د هیواد یو انچ خوره باندې به هم خپل واکمني په ځای ساتي د قومي سلامتی کونسل لخوا د بیان نه یو ورځ وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان په امنیتي ځواکونو د زیاتیدونکو بریدونو وروسته ویلي ک افغانستان د ترهګرو ډلو مرکزونه لمنځه یو نړل او مطلوبه خلک یې پاکستان ته ونه سپارل نو پاکستان دا صلاحیت لري چې دغه مرکزونه په خپل لمنځه یوسي دا د په جواب کې د افغانستان د طالبانو دفاع وزارت په خبرګون کې ویلي دي د پاکستان د داخله چارو د وزیر بیان پارون کې دي په بیان کې ویلي شوی دی د پاکستانی طالبانو په اړه د دوی په افغانستان کې د شتون سرګندونه بے اساس دی بیان کې دا هم ویلي شوی دی چې د پاکستان لخوا دغه داوی د دواړو هیوادونو خي اړیکې زیانمنوي داعش خراسان ډلې د افغانستان سرخار کابل کې د اتوار په ورځ ایئرپورټ ته نږدې د طالبانو په ځواکونو د بریدونو ذمواري منلې ده رویټرز خبری اداره وایي په دغه برید کې تر شلو پورې طالب عسکر وژل شوی وو د رویټرز خبری ادارې تر مخه داعش په ټیلیګرام ویبپاڼه خپل پیغام کې ویلي د اتوار یک شنبه په ورځ د ډلې په حمله کې 6 کسان وژل شوي دي د کال 2023 په لومړۍ ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه کابل کې د 14 پوځي ایئرپورټ ته نږدې یو چیک پوسټ سره شوی و او طالب چارواکو ویلي په دې پیښه کې نقصانونه شوي دي خو شمیرې نه و خوده دي د ګل دوشنبه په ورځ د رویټرز د رپورټ تر مخه د طالبانو دفاع وزارت ترجمان د داعش دا دعوه رد کړل چې په 14 کې 6 کسان وژل شوي دي ترجمان وویل طالبان به د نقصانونو په اړه رسمي بیان وروسته جاری کوي د کابل پوځي ایئرپورټ د سیویلین ایئرپورټ نه 100 متره فاصله لري او داخله وزارت ودانې ته نږدې پروت دی د اکتوبر په میاشت کې هم داخله وزارت سره نږدې یو ځانمرګ 14 شوی وه چې پکې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي وو په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نه پس داعش خراسان ډلې په افغانستان کې د یو شمیر حملو ذمواري منلې ده د داعش ډلې په بریدونو کې د طالبانو د گشت ګاډي امنیتي پوسټونه او د افغانستان شیا مذهبي وګړي په نښه کړي شوي دي طالب چارواکو وخت په وخت د داعش خلاف د عملیاتو خبرونه ورکړي دي او د اوکرین دفاع وزارت ویلي دي د هیواد په مشرقي سیمه دونس کې اوکرایني ځواکونو د راکټونو په بریدونو کې 3 روسي عسکر وژل دي د دې نه وړاندې اوکرایني چارواکو ویلي وو چې د اوکرین سرخار کیف په شمول د اوکرین په یو شمېر برخو کې د روس یو شمېر ډرون جازونه راغورځولي وو د خبری ادارې اسوسییټډ پریس تر مخه د روس دفاع وزارت ویل د اوکرين ځواکونو د امریکای جوړ ایچ آی ایم ایس نومې شپږ راکټونه په دغه حمله کې استعمال کړل. وزارت دا نه دی ویلي چې دغه حمله کله شوې ده. اے پی وای د اوکرين پوسټ په مستقیم ډول د حملې تصدیق نه دی کړی. د اوکرين د مسلح ځواکونو د ستراتیژیک مواصلاتو څانګې د اتوار یک شنبه په ورځ داوا کړې وه چې د دونسک په میکیویکا ښار کې د یو سکول په ودانۍ کې څلور سوه فعال روسي عسکر وژل شول او تر درې سوه پورې نور ژوبل کړې شوي دي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره مل اوسه سو شبو کې به درته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده او د رپورټونو په برخه کې درته زنو شروان کلندر یو ځل بیا هرکلی ویب. لومړی رپورټ ته مو پام را ګرځو. د پاکستان قومي سلامتی کونسل غونډه کې د افغانستان د نوم اخستو پرته ویلې شوې دي یو هیواد ته به هم د ترهګرو پټنځایونو ساتلو او اسانتیاو ورکولو اجازه ورنه کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کونسل غونډه چې پکې د پاکستان د پوځ او د استخباراتي ادارو چارواکو هم ګډون کړی وو په اړه بیګا په یو اعلامیه کې ویلي شوي دي چې د امنیتي ادارو اعلی چارواکو غونډې ته په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د خراب امنیتي وضع په اړه باندې تفصیل وړاندې کړی شوی دی. دا غونډه وروسته له هغې شوې ده چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال الیاس خان په دې رپورټ کې راکوي.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې د قومي سلامتیه کمیټې د ګولیا دوشنبه په ورځ پریکړه کړې چې هیڅ یو هیواد ته به اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته پناه او سہولتونه ورکړي او پاکستان د حق خوندي لري چې د خپل اولس تحفظ وکړي. د غونډې په اعلامیه کې ویل شوې چې غونډې ژمنه وکړه چې په هیواد کې د بیا راژوندې کېدونکو ترهګرۍ ته به سخت ځواب وایي او وسلوالې د پاکستان دښمنان اعلان کړل. د اعلامیه تر مخه نېشنل سیکیورټی کمیټۍ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په خصوصي توګه د ترهګرۍ پیښو ته توجه وکړه. البته د قومي سلامتیا کمیټۍ غونډې په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې کوم ملک ترهګرو ته پناه یا اسانتیا ورکوي. او پاکستانی چارواکي د ډېر وخت راهیسې دا خبره کوي چې کله دم وسلواله ډله تاریخ طالبان پاکستان په افغانستان کې پټن ځایونه لري. سیول او پوځي مشرانو په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره د صفر زغم په اړه هم خپل هوټ یو ځل بیا تکرار کړو. غونډې ټینګار وکړو چې جامع ملي امنیت د اقتصادي امنیت سره تړلی دی او دا چې اقتصادي پیاوړتیا پرته خپلواکي او وقار د فشار د لاندې راځي. سیړونکي وایي هیله نه لري چې دا رقم غونډو ترسره کېدو به د ترهګرۍ په پیښو کې څه کمی راشي. د دوی په وینا د دې نه وړاندې هم داسې غونډې شوي دي خو د ترهګرۍ ستونزه لا پر ځای ده. وی او ای ډیوا سره خبرو کې خبریال او سیړونکي خالد عزیز وویل
په دې وجه د دې غونډې اهمیت شته چې د نوي فوزي مشر جنرال عاصم منیر په موجودګۍ کې دا لومبۍ غونډه ده. د هغه نه مخکې څلور آرمي چیف تیر شوي دي د چا په مشرۍ کې چې د قوم د ترهګرۍ خلاف دا جنگ جاری وساتو خو هغوی هم قوم لس ګټې نه دي راوړي. نو دا ویلی شو چې د دې غونډې په نتیجه کې چې حکومت کوي دا به د جنرال عاصم منیر امتحان وي چې هغه د هغه نه مخکې تیر شوي جرنیلانو نه ځان مختلف ثابتوي او کنه د هغه دور چې کوم درې کاله دی نو چې د هغه په دور کې به هم دا مسله په ځای پاتې کیږي او جنرال عاصم منیر به هم لکه د تیرو آرمي چیفس ناکام پاتې کیږي.
د مطبوعاتي رپورټونو له مخې په تیرو سو میاشتو کې په هیواد او په ځانګړي توګه خیبر پختونخوا پخوانی قبایلي سیمو او بلوچستان کې د قانون او نظم وضعیت خراب شوی او قلدم تاریخ طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د اسلامی دولت وسلوال ډلې او ګلبادر گروپ په سیر تراګر ډلې په ټول هیواد کې د نږدې معافیت سره بریدونه ترسره کوي. وي چې پکې امنیتی سرتیرو او عام ولس ته درنه مرجوب لا اوریدلې ده. په بلوچستان کې اورپکو هم خپل تاوتریخوالی ګړندې کړې او د تاریخ طالبان پاکستان سره اړیکې رسمي کړې دي. په بنو کې د خیبر پختونخوا د پولیسو د تراګرۍ ضد د پلټنو په مرکز کې شوې پیښې او په اسلام آباد کې ځانمرګي برید هسې نه یوازې پاکستانی واکداران فکر مند کړي بلکې امریکا، برطانیې، آسٹریلیا او سعودي عرب هم خپل وګړو ته دغه هیواد کې سفری خبرداری ورکړې دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مبینه موجودګي او د وسلوالو ډلو لخوا د دغه هیواد خوره د پاکستان خلاف کارولو په اړه باید سفارتي او د خبرو اترو لار خپل کړي او د افغانستان واکمنو سره دغه معامله په جدي توګه راپورته کړي. نور تفصیل یې د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ایکسپریس نیوز سره مرکه کې ویلي ک کابل د ٹی ٹی پی د منځوړلو لپاره اقدام وکړي اسلام آباد به پخپل په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان زیونه په نخ کړي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې پخوانی استاد پروفیسر اجاز خټک د رانا ثنا الله دغه سرګندونی یو غیر زمواره فعل بولی او وای په داسې حال کې چې هواد د اقتصادي بحران او سیاسي عدم استحکام سره مخ دی باید د ستونزې د خبرو دلاري حل کړي شي.
دلته نه عملي کېږي نو بیا د افغانستان د نه حق حاصل شي چې هغه د دلته وکړي اب وایي چې دلته زما خلاف کېږي او بیا به پاکستان دا هم دا چې انډیا هم دا سبا خبره کولی شي چې پاکستان نه اوکي وایي چې یاره پاکستان نه ماما باندې چې دلته دلته مسئلې جوړېږي نو ما ته حق شته چې په پاکستان کې دلته کاروایي وکړم. نو ما خیال دا بیان لږ ریسپانسیبل دی او لږ خپل طاقت نه زیاته خبره
په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت دغه سرګندونی ناسمی بولی. په دې اړه د طالبانو لخوا په جاری شوی اعلامیه کې د پاکستان د کورونو چارو د وزیر د وروستۍ خبرې چې ګنی افغانستان کې د نننه د ٹی ٹی پی مرکزونه موجود دي او په پاکستان باندې حمله کوي پارونکو او بے اساسه بللی دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستانی چارواکو دا ډول داوی د دواړو گاونډي هیوادونو خې اړیکې زیانمنولې شي. په کابل کې میش د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې پروفیسور عبدالناصر شفیق وایسا په امریکا دی ونی واستوای چې افغانستان یو خود مختار هواد دی او د نړیوال قانون تر مخه یو هواد هم د بل هواد ملي سلامتی لپاره غواخ نشي ولاړولې.
ملي حاکمیت مکانی د خپلیا او دا او د هغې هواد خپلواکي دا هغه ځخنه دي چې هیڅ هواد نشي کولای چې دا وی لپاره غواخ ولاړ شي. اسکو ارزان تر د دې سیمه کې ټول تر څو نه کوم لا نه لګي د تورخم او د سپین بولدک او ټول هغه دروازې چې دي خو پاکستان دا چې تړلې دي چې موږ افغانان د علاج لپاره هم بغیر له ویزې
ډاکټر اجاز خټک زیاته کړه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به د پاکستان ریاست ته د هیواد دننه کوټلي ګامونه پورته کول وي.
اږي مسلو لارا په خبرو اترو کیسه پکار دي پاکستان د خپل ځان ټول کې دنه استعمالات دي دا سمول پکار دي نو بارني خلک په پمنځ کې کوچې نشي ورکولای افغانستان سره پکار دي شو ډیپلوماټیک لارا خپل کی
یاد دي وی افغان طالبانو چې کله د کال 2021 د اگست په میاشت کې د کابل واک تر لاسه کړو نو د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې افغان طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. سیلون کی وای پاکستان هیله مندو چې طالبان با ٹی ٹی پی د پاکستان په ضد فعالیتونو څخه منکړي. خود هغه روستو په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې سیوا شوی او د زیاتره بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخلي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکا کانګرس لخوا د پاک افغان پولي امنیت او شریکه ګټو د لپاره پاکستان ته د 1.5 کروڑ ډالرو منځوره ورسته سیرون کې وای د خای امریکا او پاکستان راتلونکي کې د امنیت پاړه شریکه ګټو په لړ کې د وګدي مودي تعلقات ساتل غواړي. نور تفصیلی د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
مطبوعاتي رپورټ تر مخه امریکا او پاکستان د شریک خدشو او ګټو باندې اوږدې مودې تعلقات جوړولو خواهش لري او امریکا کال 2023 بجټ کې پاک افغان پولو باندې سیکورټی پلر یو نیم کروڑ ډالر رقم هم ایښی دی. دان ورځپاڼې دغه رپورټ وایي پاکستان افغانستان پولې باندې سیکورټی تر څنګ امریکې په پاکستان کې صنفي توازن د پاره هم د بجټ کې لوی رقم ایښی دی او د نښکاري داسې چې امریکا او پاکستان د شریک ګټو په لړ ښه تعلقات غواړي. وړاندې د امریکې خارجه وزارت وایاند هم ویلي وو کچره افغانستان کې د ترهګر ډلو موجودګي او پاک افغان پوله باندې د ترهګر شبکو په حق لا د یورو خبر راشي نو پاکستان په دې کې د امریکې شراکت دار دی او امریکا به هر وخت پاکستان مرستو ته تیار وي. پاکستان کې زیاتېدونکي ترهګري کې په امریکا څنګه د پاکستان مرسته وکړي د دې تپوس په ځواب پروفیسر سرفراز خان وایي وړاندې پاکستان دا وکړی وه پاک افغان پوله باندې یې ازمن تار لګولی دی. وروسته بیا تیری کې طالبان پاکستان تر هغه خیبر پختونخوا سیمو کې په ښکاره ولیدل شول. نو دینه ظاهره شوه چې ازمن تار خو موجود دی خو د تر هغه تک را تک او درولو کې ناکام شوی دی ځکه پاک افغان پولو سیکورټی په حق له د امریکې مدد په پاکستان ته پکار وی. پروفیسر سرفراز خان وایي
ما خیال دی دې چې په تعاون وی او دې وجه نه چې پاکستان ډېر خسړی توپ دراسه مړه تعاون کوي دہشت گردی خلاف مطلب کی دن کرنا میں کہیں بار بس گو کی ہو امریکہ بڑے سے خیال دے کہ افغانستان کی دہشت گردی منی نکڑے سی دعوی مسئلہ جڑے نہ صرف عقیدہ نور پاکستان شن ملکوں تو بم جڑے مسئلہ بیا پاکستان سر بڑی تعاون بڑی بنیاد بھی کہ تراگیری اور دہشت گردی کے لیے پاکستان افغانستان کے مدد تو کی هغه مولا پیسې ورکي او ول چې دایخه په ګراوند باندې خلک نشته بس ګراوند باندې خو د پاکستان خلک دي. دا خبره چې پاکستان هغه کې دنه تلو او حق محفوظ لري دا اصل کې د تلار ازادول دي چې امریکایان اوس په ګراوند باندې د امریکا امریکي بوتان نه دی د فوج په ګراوند باندې بیا د پاکستان او یا د سینا نورمال کولو بوتان دی.
پاکستان کې زیاتېدونکي ترهګرۍ خطر مخه نیولو په حق له لیفټیننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وی د نورو هیوادونو لخوا د امداد تمې پر ځای پاکستان د بخپل هم په کار وی چې ترهګر ډلو خصوصي توګه تیرې کې طالبان پاکستان پر ضد کوټلې پوځي عملیات وکړي او دغه شان ډلو سره مذاکرات مطلب عمدغه دی چې ریاست بیا کمزورې دی.
ظاهر ہے وہ تو آپ کو پتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ مذاکرات کریں تو آپ کمزور ہیں اس لیے آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات کا
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر طلعت مسعود وی تحریک طالبان سره د پاکستان ریاست لخوا مذاکرات او مطلب د تنظیم همدا اغسته وو چې ریاست کمزور دی او دی به د دوی هر یو خبره مني. د پاکستان ریاست او لاقانون ګرځول شوی تحریک طالبان ترمنځ تیر کال مذاکراتو پس وروستو د دوه اړخونو لخوا د ډزبندۍ ختمولو اعلان پس پاکستان کې ترهګري سیوا شوې ده او پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي تحریک طالبان د ترهګرۍ لپاره د افغانستان ځمکه استعمالوي خو افغان طالبان دا ردوي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وی او ای ڈیوا په دې خبری خبرونه کې مو اوس پام را ګرځوم د اوکرين په اړه باندې یو رپورت تا. د اوکرين دفاع وزارت ویلي دی د هیواد په مشرقي سیمه دونس کې اوکرینی ځواکونو د راکټونو په بریدونو کې درې شپېته روسی ځواکونه وجلی دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علی په دې رپورت کې راکوي.
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه د روس د دفاع وزارت ویلي د اوکرین ځواکونو د امریکای جوړ ایچ آی ایم ایس نومې شپږ راکټونه په دغه حمله کې استعمال کړل. وزارت دا نه دی ویلي چې دغه حمله کله شوې ده. ای پی وای د اوکرين پوسټ په مستقیم ډول د حمله تصدیق نه دی کړی خو دا ښکاری چې د هغې بریټ په شان یو حمله مني چې روسی چارواکو رپورت کړی دا. د اوکرين د مسله ځواکونو د ستراتیژیک مواصلاتو څنګه د اتوار یکشنبه په ورځ دا وکړي چې د دونیسک په میکیوکو ښار کې د یو سکول په ودانه کې 300 فعال روسی عسكر وژلې او 300 نور ژوبل شوې دي. ای پی وای د اوکرين د دغه دعوی په آزاد توګه تصدیق نشي کېدلې. د روس دفاع وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې په عسکرو یې حمله په میکیو کا علاقه کې شوې ده خو د سکول ذکر یې نه دی کړی. د اوکرين چارواکي وایي روس اوکرين په یو شمېر ډرون جازونو وشتل دي چې پکې په سر خار کایف کې هدفونه هم شامل دي. د کایف چارواکو ویلي دي د اوکرين د هوایي دفاع نظام خار د ډرون حملو نه محفوظ ساتل دي خو د راغورځېدونکو ډرون پرزو په ځینو ځایونو کې نقصان کړی دی. د کایف میئر ویتالی کلیسکو د ګل دوشنبه په ورځ ویلي چې روس د کایف سیمې په لوري سلویخ ډرون ورلیږلی وو خو ټول یې تباه کړي دي. روس په اوکراین د حملو دپاره د ایران جوړ شاهد نومې ډرون جازونه استعمالوي او په حملو کې د اوکراین بنیادی سهولتونه په هدف کوي. ایران روس ته د ډرون ورکولو خبره ردوي او روس وایي په اوکراین کې غیر پوزی ځایونه نه پنخه کوي. د ډرون د روسو حملو نه یوش په مخ کې د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي وو چې د اوکراین ځواکونو 15 سلویخ ډرون راغورځولې دي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د افغانستان خزو او جنکو د حکومت لپاره د امریکای ځانګړي استازي رینا اميري په افغان میرمنو د طالبانو د پابندیو غندنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو تګلارې افغانستان د تباهي کند ته غورځوي. اغلی اميري د وی او ای ډیو خبريالي بهشته تعالی سره مرکه کې ویلي طالبان خپل تګلارې د اسلام او د افغان ثقافت سره سمې بلی خو زیاتره اسلامي ملکونه ورسره اتفاق نه لري. نور تفصیل یې درته په دغه مرکه کې وړاندې کوو.
مننه. تاسو په هیګی چې د نړۍ د مسلمانانو هیوادونو د اکثره استادو چې ما خبري ورسره کړې دي، که هغه سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارات، انډونیشیا یا ملیشیا دي، وای طالبان چې هر څه کوي دا د اسلام په ضرر دي. د اسلام سپیزلی دین چې نړۍ په پوهیږي او په اړه مثبت نظر لري زیان رسون کې دي. دوی غواړي وخی چې اسلامي نړۍ د دغو ارزښتونو انعکاس نه کوي. تاسو پوهیږئ چې و سعودي عربستان چې د ویژن 2030 پروګرام لري تر څو خزي په مکمله توګه د اقتصاد برخه وګرځي. دوی هر ورځ په دې لټون کې دي چې د خزو په وړاندې محدودیتونه لري کړي. دوی دا د یو ویاړلې اسلامي هیواد په توګه خپل راتلونکي ګڼي. دا هغه څوک دي چې مخ په وړاندې روان دي چې خپل خلک د پرمختګ لپاره هڅوي. د طالبانو مسله یو سیاسي مسله ده او دوی د خپل ایدیالوجي تر مخه وړاندې روان دي.
د طالبانو دا پریکړه به پر افغان ولس څه غیزی وکړي؟
هغه څه چې طالبان کوي د افغانستان لپاره په مکمله توګه ویجاړونکي دي. دوی افغانستان د تباهۍ کندې ته غورځوي. دوی د افغانستان تر ټولو باعزته خلک په خطر کې اچي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په غیر دولتي، نړیوالو او محلي ادارو کې د خزو د کار کولو مخه نیسي. په هیواد کې د میلیونونو خلکو ژوند د خطر سره مخ کوي. دا د خزو او ماشومانو ژوند چې په مکمله مرستو ولاړ دی د ستونزو سره مخ کوي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان د وړاندې د کړکېچ سره مخ دی او هغه فیصلې چې طالبان کوي د بدمرغه د ملک ویجاړون کې لوی طبيعي.
مس اميري، وات طالبان د شوزو او انجنونو په وړاندې د دې محدودیتونو په وضع کولو سره څه غواړي، څه اهداف لري؟
زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام دی. څوک چې د طالبانو تر بیرغ لاندې ولاړ دي، هر هغه څوک چې هم دا وس ځان ته طالب وای که دوی په افغانستان کې د داسې پالیسیانو په وړاندې غږ پورته نه کړي، مخه ونه نیسي او داسې تګلارې جوړې نه کړي چې د افغانانو ژوند پکې خوندي وي، دوی به دا هغه څه چې وس او یا وروسته په افغانستان کې پیښیږي او د افغانانو د بربادۍ سبب ګرځي حساب ورکوونکي او ذمہ وار وي.
A population that has suffered far too much. If we talk
Afghanistan ki da jinsati taupir da palikawlo la para da Taliban da taglaru pa ara da nadiwali tolani aw America gandana kuma paila na lari aya tha se tamalari che nadiwala tolana ya da hewaduno masharan ba parathon ki kikum iqtamat ukri.
Of course, first I want to note
حتمن زه د ډیرو افغانانو په نا امیدۍ او خفقان پوهیږم چې وای مونږ ډیر ملاتړ ته ضرورت لرو چې د داسې کړنو په وړاندې خبرګون وخایو. زه وایم دا ډیر مهمه ده، ځکه اول دا په ډاګه کوي چې د افغانانو سره نړیوال پیوستونه او ملاتړ موجود دي. دا سرګندونه یوازې د طالبانو سره د خبرو لپاره نه دي، بلکې د افغانانو سره خبرې کول دي او افغان ولسته د ملاتړ ډاډ ورکوي او افغان میرمنو ته وایو چې مونږ در سره څنګه څنګه ولاړ یو. غواړم په مطمئنه طریقه ورسره وایم چې دوی شپه او ورځ هڅه کوي چې څنګه وکولی شي چې د افغان اولس او میرمنو سره مرسته وکړي او طالبانو ته دا روښانه کړي چې د دوی غیر مسؤلانه اکړونو بدې نتیجې شته. هغو افغان میرمنو ته چې له دې بندیزونو او محدودیتونو څخه تیریږي څه پیغام ورکول غواړي؟
مادرای افغانستان، پر خورای افغانستان، دخترای افغانستان،
د افغانستان میندو ته، زما افغان خويندو، افغان جنو او د افغانستان سپیزلو میرمنو ته، زه پوهیږم چې نن ورځ تاسو د پاره ډیره سخت ده، خو زه غواړم چې تاسو ته ډاډ درکړم چې مونږ ټوله نړۍ تاسو ملاتړ کوو او تاسو په ملاتړ ولاړ یو. تاسو اتلان یی. په اوږد مهال کې دا امکان نه لري چې طالبان دې تاسو حقونه درنه واخلي. تاسو د افغانستان د ملا د تیر حیثیت لري. شمنه در سره کوم چې تاسو د حقونو په دفاع کوم، نه یوازې زه بلکې ټوله نړۍ تاسو سره ولاړه ده. نن چې زه د وای سی د استاذ سره خبرې کوم، دوی او ټوله اسلامي نړۍ تاسو سره ولاړه ده. زه غواړم چې تاسو په کار د نا امید نشئ او صبر د لاس ور نه کړئ. په یاد ولرئ چې تاسو به په خپل خپو ودرېږئ او بریالي به یې.
میرمنه میری، نړۍ مننه د وخت را کولونه. د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وی او ای دی واخ ګران اوریدونکو، د خبری خبرونه وخت سرته رسیدو نو شروان کلندر بدرنه د خبرونه په اخر کې اجازه غواړم، خو چرته زمو او سرته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو لوزنامه په کال 1990 کې نافذ شوې ده او د دې مقصد دنیا نه د کیمیایي وسلو د ذخیرو ختمول دي. کمی ادارې ته چې د دې لوزنامې د نافذ کولو ذمہواري سپارلې شوې ده، دا د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم په نوم یادیږي او په دې لوزنامه کې د سلورو ملکونو نه سیوا د دنیا ټول ملکونه شامل دي. په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو د تنظیم انتظامی اداره د فریقو ملکونو د کانفرنس په نوم یادیږي او دی اوس خپل ویشتمه غونډه په هیګ کې کړې ده. د غونډې په اخیری ورځ په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو په تنظیم کې د امریکای مستقل نماینده جوزف مانسو اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په موقع د لوزنامې د کامیابو او موجوده وخت کې تنظیم ته د پرتو مسلو حال تیر کو. دوی چې په دې لړ کې خه خبر دا دی چې په دنیا کې ښکارا کړی شوی 99% وسلې تباه کړی شوی دی. دا یقینا چې د زرګونو ټنو زهرجنو کیمیایي موادو نه جوړي خطرناکې وسلې وي. امریکایي نماینده مانسو دا برا په ګوت کړل چې د امریکای د زهرجنو کیمیایي وسلو 98% ذخیره تباہ کړې شوې ده او په کال 2023 تم کې به باقي ټول کیمیایي وسلې هم تباہ کولې شي. خو د افسوس خبره ده چې یو څو ملکونه اوس هم د کیمیایي وسلو په تیارولو کې اختلی او دې سیز یقینا چې ټول ملکونو ته خطره پیښه کړې ده. نماینده مانسو نور وې چې شام په سوخ سوزله په خپل خلکو کیمیایي وسلې استعمال کړې دي. شام نه په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو په زم کې د ووټ اچولو حق هم اخستې شوی دی. خروس بیا هم په شام کې د اسد حکومت مرسته جاری ساتلې ده او د جانچ پړتال او د احتساب د عمل نه بچ ساتي. روس خپل په تیرو کلونو کې دو ځل کیمیایي وسلې استعمال کړې دي. یو ځل د روس د مخبره د پخوانی اهلکار سرګی اسکارپل او د هغه د لور خلاف، او بیا د روس د حکومت د مخالفه مشر د الکسی نیولنی خلاف. دین علاوه د روس صدر ولادیمیر پوتین او د روس ترو چارواکو د اوکراین خلاف ناحقه شروع کړي جنگ کې د زیاتې تباهۍ خورولو د وسلو د استعمالولو په حق له خپل غیر ذمہوار بیانونه ورکړي دي. د امریکای نماینده مانسو د امریکای د صدر بایدن د دې خبرې یادګیرنه وکا چې د روس لخوا د کیمیایي وسلو د استعمال بډیر سخت جواب ورکول شي. د روس د چارواکو دا الزامونه د روس لخوا د غلطو معلوماتو خورولو د مهم یو برخه وګڼله چې اوکراین ګنې په خپل پزان د کیمیایي وسلو استعمالولو اراده لري. د روس دا قسمه بی بنیاد الزامونه د کیمیایي وسلو د ختمولو د تنظیم او په دې لړ کې د نورو ملکونو په کار کې خندان راولاړول دي. د امریکای سفیر مانسو خپل بیان په دې لنډ شان تفسیر ختم کو چې دا وخت ټول دنیا د کیمیایي وسلو د څه قسمه استعمال مخالفت کوي. د پسفارټکو کې اوی چې په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو د پاره جوړ تنظیم او د کیمیایي وسلو د مخنیوي لوزنامه دنیا نه د کیمیایي وسلو په مکمل توګه د نوغي وسلو د پاره ډیر لوی اهمیت لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202 3 او یو ایس ای.